په منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي ملما ځنګړي پروګرام لرو خطر هغه مخکې لند خبرونه د طالبانو حکومت د سوریا غوی میاشتاتمه یعنی پر افغانستان د مجاهدینو د بریا ورځ د افغان ملت د بریا زده یو نجات ورځ بلل ده. د طالبانو په لمه کې چنن خبر شوې راغلي د افغان مجاهد ملت قربانیانو نتیجه ورکړه او ولس د کمونیزم له خمار څخه نجات وموند. نن جمعه د غوی سور د میاشتاتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له یو ډیر شمیر کلی سره برابر ده. د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د هغه وخت حکومت د دیار لسوایو او یوم کال د سور پاتمن سکور شو او مجاهدین کابل ته نوتل ورس افغانستان په کور جګړه کې ښکیل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان ښځو نجونو لپاره د ملاتړ لپاره باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په ګډه اعلامیه ملاتړ وشي. دغه سازمان پرون پنجشنبه په اعلامیه کې کتام د افغانستان په باب د امنیت شورا غونډه د سم لوري د تګ لپاره استایل خو ویلي دي چې د امنیت شورا په پریکړې لیک کې د خلکو حقونو د سیستماتیک سرغړونه له عاملانو سره د حساب کتاب برخه نه ده شامله. د پاکستان پوز ویلی د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې لوسلوالو سره پنخته کې درې سرتیری وژل شوې دي. د پوز یو چارواکي چې د سرنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم له خوده له پښاک پرونه زده لري رادیو ته دا ادعا وکړه.
د ازادي ملما احمد شاه پاتون د ازادي ملما پروګرام ته شراغ لاست. تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده ترسره کړې ده. دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست. نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو. په دې ورستیو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي. تاسو پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې دا راته وایست چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې ده، ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري.
سلامونه سلی صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه. او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې، بیکاری کې، په بې ثباته حالت کې انسان معنویاتو ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیاتو ته فکر کوي، ځکه چې مادیات اوتومات د لوږې سره تړاو لري، د خېټ سره تړاو لري، د ورځني ژوند سره تړاو لري. نو کله چې نس مړیږي، کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي، نو بیا کتاب تم فکر اوړي، بیا مطالعه تم فکر اوړي، بیا لیکنه تم فکر اوړي، بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي. فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، دا معنوي خلا رامنځته کوي، د معنویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لري پاتې کیږي. نو که څه هم په دې ورستۍ کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دي لپاره چې خلک مطالعه ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی ته وهڅوي چې مطالعه وکړي. مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول.
د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم د سمدې چې یو مخ دا شی صفر دی، په یو ډېر غټه کچه باندې دا شی ستا خلک مطالعه کوي، سره ټولیږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کیږي، کتاب نورځي اوس هم خلاص دي، مطبعې اوس هم په یو کچه باندې کتابونه چاپېږي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنې دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبریږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو قسم وایس انتقالي دی دفتن د هغې شېبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي که کتاب دته کور ته پروت هم وي مثلا تاسو یادونه وکړئ چې مشکل یې کول که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي که دی پنځه دقیقې فیسبوک وګوري مثلا یو دلخراش خبر ده په ذهن کې ورځي یو ګرځي یا مثلا د مخه تېرېږي نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي زه فکر کوم چې هغه ته یې لاس نه ورځي هندا وزت پر ما باندې خپل راغلی دی په کوم ګړي کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وزت را ګډوډ کړي زما ذهن یې ګډوډ کړي نو په هغه شېبه کې که زه وهم غواړم زه مطالعه نسم کولی که پر ځان فشار راولم کتاب راواخمخمه نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي یعنې اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي هر څوک ډېر ژر ورباندې خبرې که په هیواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کېږي یو بدلون راځي یو شی کېږي نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي مثلا زه یو مثال وایم یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه شوې ده یو ښځه ده مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې ده وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم داسې یعنې دغه شیان که چیرې ولیدل سي نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه مات سي د مطالعې څخه یا لږ تر لږه مطالعې ته یې په هغه شېبه باندې زړه ور ونه غواړي خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کېږي او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاته کېږي نو د عادت یې ښکېږي دې څخه ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی یا که وروسته ووایي چې مثلا دا یو اعتیاد دی نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاته کېږي او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي او بیا خلک هغه په مطالعه روج دي کسان هم نسی کولای چې منظمه مطالعه وکړي
بلې پاتون صاحب ځینې کسان دغه د مطالعه شوقیانو ته هم په کتاب د روج دو کسانو خطاب کوي څه وړاندیز کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشونکي خبرونه تصویرونه ویډیوګانې پکې راځي درا ګرځېدو لپاره او د مطالعه لپاره هڅېدو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي
سوال هم دی او دا ډېر د کار شونی هم دی خو په زمن کې دا ډېر سخت هم دی ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسې تعقیبوو هغه د یوې ګوتې په کشولو سره موږ یوې بلې نړۍ ته بیایي په بل ځل داسې کولو سره موږ یوې بلې نړۍ ته بیایي بل شی راته ښیي خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي که هر څومره موضوع زموږ دپاره ښاغلې او منلې وي خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي دا واضح او ښکاره خبره ده ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې یو برخه به ته یعنې ورته وقف کوې مطالعې دپاره دغه دواړه اعتیاد چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا نو دغه د ټولنیز رسنیو دا ډېره ورباندې پیاوړې ده نو دلته که څوک غواړي چې په ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي دغه لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي او خپله په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پورې منل شوي دي لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم کتاب راواخم نو زما پر سر باندې درد کېږي یا خوب راځي عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي ښه چې د مطالعې سره عادت نه دي څه کول پکار دي که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي یعنې په ورځ کې یوازې لس دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې پنځه دقیقې مطالعه کوم هغه کتاب چې راواخستې او د لاس د کې فراکشن یې که څه هم هغه موضوع د ده دپاره په زړه پورې او دی دوام ورکوي دوام دې نه ورکوي ځان دې یو قسم وږی پرېږدي ځان دې یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي فرض زه مثال وایم یو کیسه یې راخیستې ده لاس د کې پوره شوې هغه کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله یا مثلا تلوسې اوج دی دی دا پرېږدي چې بل وخت د ده خپل زړه ورته وغواړي چې دی دا کار وکړي یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ دپاره په زړه پورې موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص مثلا وایم کزه لمړی ځلمی چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډیر پیچلی موضوع مطالعه کوم، ممکن کزه څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او ما په زړه کې کښېنوني، یا که زه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم، نو نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي، مثلا که زه مثال وایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي، نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري. خو زه بیا هم نه قیدوم، هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري، داسې کتاب باید انتخاب کړې، هغه کتاب راواخلې او په لږ پیل باندې ووایه. دا دوم شی دی. درېیم شی دا دی چې هغه ډېر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې که چېرې زموږ سره ټلیفون پروت وي، موبایل راسره پروت وي، نو ډېره ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو، ځکه که د مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت وي، په هغه کې یو زنګ راځي، زه هلته مصروفه کېږم، یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي غږ کوي، په واټساپ کې یو میسج راځي، زه ځم هغه ګورم، ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم، کله چې هغه ریپلای ورکوم د یو خوا څخه هغه بل میسج راکوي، زه بل ریپلای ورکوم. په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه دوې دقیقې هم نه ده کړې. نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو، مطالعې ته کښېنو، موبایل بېخي بند کړو، د ځانه څخه یې لرې کښېږدو، زوایمه د ځانه سره چې دغه لس دقیقې، دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي، دا زما د مطالعې وخت دی. په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم، زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم، زه چا ټلیفون نه ځوابوم، زه یوازې مطالعه کوم. نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو. دا بل ټکی. بل درېیم ټکی دا دی، څلورم البته، چې دا زموږ لپاره مهم دی، کله کله موږ یو انګیزه اخلو د دې لپاره چې مطالعه وکړو، انګیزه مو راپارېږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنېږو، کتاب لولو، دوه ورځې بعد، درې ورځې بعد زموږ انګیزه بېرته مړاوې کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو. د دې دپاره یو ښه لار دا ده چې په موږ یو وای شیټ ورته وایي، چې مثلا یو پاڼه راواخه او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم، زما دپاره ګټه څه شی ده، که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي. دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې ته مطالعه کوې په دې کې کښېږده. هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یا د انګیزه مړاوې سوله، یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي، هغه ګټې چې تا په اول سر کې په نښه کړي دي، یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده، هغه جملې هغه یو ځل ولولې، بېرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړې کېږي. یو بل شی چې زیاده خلک سر ورڅخه ټکوي، هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې، مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو، نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري، دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري، دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا د مطالعې وکړي. یو کور دی، په هغه کې دېرش څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا لس پنځلس کسان دي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې، یعنی سپین شور په نامه باندې، تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ، هغه چالانه کړئ. دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته موږ دا زیاتو او دې ته دوام ورکوو، نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي. همرو د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې راپیدا کړې ده، هغه لوږه یا تلوسه چې په موږ کتاب راپیدا کړې ده، هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف واوسم، په فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف واوسم، هغه نه خرابېږي. زه باید په ورځ کې بېرته ولاړ سم، یو څه وخت کتاب ته ورکړم، کتاب ولولم، بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي. نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي، نور به هم وي، خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي، نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې.
ډېره مننه. جالب ټکی و. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بېلابېلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاڅون میلمه دی. پاڅون صاحب، تاسو د مطالعې یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کېږي. په لویدیځه نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم روانې ګوري چې خلک کتاب پرانیستی دی مطالعه کوي، په بس کې چې ګوري خلک مطالعه مطالعه کوي، حتی ځینی کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي. دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعې باندې روږدي سوي دي. په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هره ورځ کور ته یو کتاب ویسی مطالعه کی د کتاب د موضوع په اړه بیا ورسته معلم ته معلومات ورکړي، په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي غزان سره ولي کی هغه باندې بدوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې په ښوونځیو کې دغه یو څه چې کوچنیان مطالعې ته وهڅول سي، یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته؟
څنګه چې شایع غا شکار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا چې وس نه دی سوی بلکې په تیر شل کلنه دوره کې هم دې ته څنګه چې شایع غا سي د کیفی اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان په مکتبونو کې وایي یعنی د نصاب برخه ده، هغه وګڼئ چې هغه یو جبري شی دی او هغه هیڅکله زما ګمان دا دی زما فکر دا دی چې په ماشوم کې د مطالعې د اعتیاد برخه نشي پیاوړی کولی. د ماشومانو د مطالعې دپاره د ماشومانو د کتاب سره د روږدولو دپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا وایمه چې په پښتو کې بیخي لږ دي او هغه هم یوازې تر ښارونو پورې محدود دي، تر داسې کورنیو پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي ځکه قیمت یې یو څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسېږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپله یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو؟ فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي یا مثلا دیني کتابونه دي چې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورکړي، ځکه چې هغه مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصې هغه ورځي هغه کتاب راخلي او مطالعه کوي. نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو چې یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې دسره کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې. دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي، د هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه دا زه د مخصوص ما ته دا خبر راپورته کړې ده، هغه ته مې وویل چې ستا کور ستا ودانۍ ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي. هغوی چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي یا داسې. زه وایم چې یوازې د کتابه شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت یو ځای شتون یې ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی. دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روانه شي، ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې ته کتاب ورته راه مړې، ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي، که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره یې وساتي او په کور کتابونه ولري، راوړي کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه راوړي کښېږدي او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت یا مثلا نیم ساعت د دې لپاره وقف کړي چې راځي کتابونه وګورو. په کتابونو کښې که یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي، کتابونو باندې که چېرې مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري. ماشوم سره کښېني مثلا یو قسم کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونکیان دي، عکسونه دي، انځوریزې کیسې دي ورباندې، دا کیسې مور پلار هغه ته ووایي ورته ویښي. په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دی په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي، او د دې وخت د کتاب سره علاقه پیدا کی. موږ ځوانان حتی زموږ د پونتون محصلین زوینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري، خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي، حتی د هغې رشتې کتابونه هم دی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پونځي. نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاته وي. د دې حل لاره زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډېر سي، په هر کور کې په هر ځای کې باید کتابونه پراته وي، او کتاب باید موجود واوسي په هر ځای کې، هغه که په مکتب کې، که په کور کې، که په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سټور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي، او کتاب باید د ژوند یوه برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو ورباندې عادت کېدلی سي، چې وروسته بیا دوی دپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کړي؟
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ورته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري، زده کړه لري، او هغه داسې دی لکه بنا او چینې لري، هغه لکه ړوند داسې دی. خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده، کله چې څوک وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی، پلانکی کتاب چاپ شوی، دی وایي چې ورور تاته کتاب څه شي درکوي، پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې، نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولرې ممکن ډېرې پیسې وګټې.
که مطالعه او خو بېخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري، او هم به په استعمال باندې پوه شي، هم به خوند ور باندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو دې دپاره چې زموږ نس مړ وي، ځکه چې زموږ نس وږی کېږي، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ اشتها ورته کېږي، همدغسې زموږ ذهن هم وږی کېږي. زموږ د ذهن خواړه څه شي؟ زموږ د ذهن خواړه کتاب دی، زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی شي، زموږ معده وږی کېږي، موږ احساس کوو چې موږ وږی یو. ذهن چې وږی کېږي، موږ دا نسو احساسولی. کنه زموږ د هر یو ذهن د مطالعې دپاره دومره وږی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ چې په کاروبار کې بوخت کېږو، موږ چې په کورني ژوند مسایلو باندې پوهېږو، موږ چې غواړو په هره برخه کې بریالي واوسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکن دی. هر کار په پیسو باندې نه شي ممکنه کېدلی. خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای شي چې مثلا یو چپرکټ رانیسي، خو ته آرام خوب نه شي رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې آرام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ راپوره کوي. نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان، یو مطالعه یې نه ده کړې، یو مطالعه لري، دا کسان که چیرې خبرې هم ونه کړي، که چیرې څوک تاته درون نه پیژني، دوی که یوازې پر لارې باندې روان دي، زه خو دا فکر کوم، زما دا برداشت دی او زه په دې باور لرم چې د دوی د تګ د رفتار چلا باید څوک وپوهېږي چې دا پلانکی سړی چې دی دا پوهېږي، دا مطالعه لري، دا پلانی سړی چې دی دا پلانی کس چې دی نه لري. نو تر دې کچې پورې اثر جوت او واضح دی. دا چې مثلا موږ یې نسو درکولی، موږ یې نسو لیدلی، دا هم زموږ خپل مشکل دی. پکار دادی چې موږ دې شي ته متوجه سو او دا شی ډیر جدي ونیسو. دا په هر حالت کې، کچیر مثلا زه غریب یم، لازمه ده فار مطالعه مهمه ده، خو کچیر زه شته منصب تر هغه ډیر زیات از ما ده فار مهمه ده. کچیر زه په سفر زم، مطالعه زما ده فار مهمه ده. کچیر زه مریض سم، لازمه ده فار مهمه ده. کچیر مثلا زه په شونځي کې ما زه مطالعه کوم، کچیر زه شونځي څخه فارغ سم، به خدمت ده فار مطالعه مهمه ده. نو د شته ده فار، د نر ده فار، د مسافر ده فار، د هر چا ده فار مطالعه مهمه ده، ترڅو د خپل دغه شی احساس کی چې زه چې د مطالعې څخه مخکې کم کس وم، اوس هغه کس نه یم، اوس بدل شوی یم. ځکه د یو عالم خبره هم دا ده چې د هیڅ کتاب د مطالعې وروسته ته هغه سړی نه یې چې د دغه کتاب د مطالعې څخه وړاندې وې. یعنی هر کتاب په تا کې یو نه یو تغیر راولي، خو دا تغیر ممکن داسې واضح نه وي چې په سترګو ولیدلی سي یا مثلا احساس کړل سي، خو په مرور د زمان باندې ته پوهېږې چې د کتابونو مطالعه په ما کې خپلې غځونې کړې دي، ریښې کړې دي، او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی.
په نوره نړۍ کې د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی، اسانتیاوې راوستل شوي دي، تغیرات پکې راوستل شوي دي. اوس هغه کسان چې لوست نه دي، هغوی هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستلی سي. هغه کسان چې په سترګو څه نه ویني، په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوي دي چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي؟
یو خو خصوصا د نابینایانو د پاره کزه خبره وکمه دا یو څومره د وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی وو او دوی په دواړو سترګو باندې نابیناو د غوښتل چې خپل د خوښې پونځي ته ولاړ شي خو هغو اجازه نه ورته ورکوله چې مثلا موږ نسو کولی تا شامل کړو په دې خاطر باندې چې ته نابینا یې ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغه سې خو بیا په هغه مکتب کې هم د داخله اخیستې وه دلته ځینو کسانو کورې ودانه او مرسته ورسره کړې وه نو بیا چې کله رخصتیدی یو ځل زما سره ولیدله هغه یو قسم کمپیوټر یې ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه غږ کوي او دوی ته لارښوونه کوي دوی ته بیا ټرینینګ هم ورکړی و په دې باندې او موبایل یې ورته ورکړی و چې په هغه کې اپلیکیشن دی او له بده مرغه چې مثلا دا اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا هم افغاني اپلیکیشن نه و هغه ایرانی جوړ و دغه ژبه چې وه هغه هم ایراني وه چې دته بیا لارښوونه کوله چې داسې وکړه او داسې وکړه نو دا شیان یې ورکړي وه او دی ټنکړی و دی ډېر خوشحاله و په دې باندې چې زه کولای شم د دې څخه استفاده وکړم او د دې څخه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخلم دا د نابینایانو دا هغه مشخصه برخه ده چې یوه ډېره کوچنۍ برخه ده یعنې د ټول هېواد په کچه باندې په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسې چې زومره زه معلومات لرم ممکن نورې خو زه معلومات نه لرم نو دا ډېر کم دی دې دپاره چې نابینایان کتاب سره وصل کړي خو په دې وروستیو کې د غږیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه شوې ده او خلکو توجه ورته راوښتې ده چې د هر چا سروکار د ټولنیزو رسنیو سره دی د هر چا سره موبایل ورسره دی د هر چا سره کمپیوټر ورسره دی نو په دې خاطر باندې دا لاره غوره لار بلل شوې ده او زم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي کتاب نسی پیدا کولی کتاب نسی رانیولی یعنی رانیسي علاقه نو هغه ته په کار دادی چې پر یو بله لار باندې موږ ورته ورسو او دا شوي وده ته ور ورسو نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه شوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې لومړۍ طریقه یې دا وه چې ځینو راډیوګانو ځینې کتابونه پیل یې د ناولونو څخه وکړي ناول به یې ثبتوي او بیا به د شپې یوه برخه خپرول هغه مینهوال پیدا کړه خو د هغه ستونزه بیا دا وه چې په مشخص وخت باندې خپرېدل او تا باید په هغه وخت باندې راډیو چلوه کړې وای که چیرې ته مصروف وای په هغه وخت نو هغه برخه ستاسو تیرېدل او تسلسل یې خرابېدی دا شی ترې وندازې پورې نتیجه ورکړه خو بیا تر دې ښه ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به دا کتابونه خپرول نو حق هم ښه دي اوس هم ستا خلک یې تعقیبوي خو د دې بیا یو بل مشکل درلودی مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی یعنی خلک نور باندې زړه کیږي په دې باندې داسې کس چې د مطالعې سره عادت ونه لري مطالعې سره مینه ونه لري هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه 3 ساعته دی یا 4 ساعته دی پر هغه باندې د مصرف کې نو دا کار نه کوي یا کمزوري انټرنیټ دی مثلا بند کیږي لکه اوس مثلا ما اوس د مرکت څو ځله زما ژغ پکې بندیږي نو په دې حساب دا هم خپل اثر درلودي خپل ځای درلودي خو ډیر موثر نه و په دې وروستیو کې اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی دی زه فکر کوم چې همدا یوازینی اپلیکیشن دی چې په پښتو او دری دپاره جوړ شوی دی ایراني فارسي دپاره پخوا هم ډېر اپلیکیشنونه وه د دری او پښتو دپاره د بلبل په نامه باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی او دې اپلیکیشن دوی غږیز کتابونه اپلوډي او هلته خپرېږي د اپلیکیشن شوالی په دې کې دی چې یو خو غږ پلی کوي مثلا ډېر انټرنیټ ته اړتیا نه لري یعنی قوي انټرنیټ ته اړتیا نه لري او ډېر انټرنیټ اړتیا نه لري یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټوله کتاب واورې بل شوالی دا دی چې دا ته ډاونلوډولی شي کتاب اپلای نه اورېدلی شي که چېرې ته پر یو ځای پر وای فای باندې پېښېږي یا مثلا دفتر کې یو څوک وای فای ولري یا کور کې ولري نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کړي بیا وروسته په کرا کرا باندې واورې دا یې شوالی دی خو هلته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی چې کم کتاب باید ثبت شي ځکه ډېر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوي دي وخت ورباندې ضایع شوی دی او هلته خپره شوي دي چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ضایع کړي په کار به دا وایي چې مثلا په یو بل کتاب باندې ښه کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت ضایع شوی وایي یا مثلا کیفیت پاملرنه شوی چې ښه وویل شي ښه واضح وویل شي ښه ایډیټ کړل شي ځینې ښه نه دي ایډیټ شوي خو دا هغه شیان دي چې دا قابل د ښهوالي دي قابل د تغیر دي دا به ښه شي نو زه هم چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي ممکن په راتلونکي نور اپلیکیشنونه هم راپیدا شي زه نه پوهېږم خو دغه لارې ډېره ښه ده خو د دې ښهوالي دا دی د غږیزو کتابونو چې خلک بیل دي چې دی وخت ضایع کړي دی کښېني هغه اورېدلی شي فرضاً خپل ځان قدر وشایم. زه چې د کور څخه دفتر ته ځم یا د دفتر څخه کور ته راځم تقریبا نیم ساعت 45 دقیقې مزل دی د پښو پیاده، نو زه پیاده ځم او پیاده راځم. زه دلته درې ګټې کوم. یو ګټه دا ده چې په دا وخت کې چې بیا لاغه وخت دی او زه ځم، نو زه مطالعه کوم او زه کتاب اورم، دا زما په مطالعه کې حسابل کېږي. بل دا دی چې زه پیاده ځم، مثلا دا زما د ورځې د سپورټ برخه هم راتکمیلوي. درېیمه برخه دا ده چې زه چې مثلا په موټر کې ځم، د هغه پر ځای باندې هغه زما هغه ما کرایه هم رابچت کېږي. یعنی هر څوک کولی شي دغه اپروچ یا دغه طریقه خپله کړي او په دې طریقه باندې دی ډېر کتابونه واوري، ډېر کتابونه واوري.
ډېره مننه احمد شاه پاڅون د ازادي میلمه په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر ستاسو د معلوماتو څخه مننه. بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پایه را سره واوریدئ.
ډېر زیاته مننه صالح صاحب ستاسو څخه هم چې موږ ته موقع راکړل، وخت مو راکړ او پر دې موضوع باندې سره وغږېدلو. په دې هیله باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام شي، کتاب ډېر شي او د مطالعې عادت د هر فرد وظیفه وګرځي.